سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخک لاسادې راټیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانو خصوون جنو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نه امریکا د طالبانو د لوري د جنو لپاره چې بيستکړو دا بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو او غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته خوک نه نیولی او د جنسي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. دې همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی د اجازه یې ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. هغې له مري په یو پیغام کې چې تېره شپه یې په خپل ایکس پاڼې ټویټر خپور کړی د طالبانو پر دې نوې تګلارې پر نوې پرېکړې باندې د په اشاره لیکلي دي چې دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي یونیسټونو څخه منی کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو په تېره بیا مندي د ژوند د ژغورنې له طبي پاملرنو څخه محروموي. د طالبانو د عام روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي یونیسټونو رئیسانو ته امر کړی و چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي یونیسټونو ته د نجونو تګ منع کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه وکړه او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې او پخواني ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13مه د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چارواکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15مه د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړي پکې ووژل شول او د تېر کال د مې د 9مې نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې 8 تنه پکې ووژل شوي وو ددلي تحقیقات غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید راخوشي شي. دا سوریه پوز د پنجم به پورز اعلان وکړ چې له هغه خار څخه یې شاته کړی، ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرخې مات کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کیږي. د پوز اعلامیه څو ساعت وروسته لای خبر شو چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې خار ته داخل شوی او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. هماچ د سوریه په مرکزی برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک خار ګڼل کیږي او د سوریه د پوز لپاره د دې خار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې خار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونه او د حکومت ملاتړو ملشوي د روسیې او ایراني افسرانو په مشورۍ د دې خار دفاع کوله. د سوریې دولتي خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسي جنگي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او د رومانیا د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواده بهر نور هیوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی. د انتخاباتو په نوموړي دور کې د روسي پلوي خیاړخي کاندید کالن جورجوسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبري کمپاین د شوهر په منځ کې د هرینڅه څپې راپورته کړي تر ډیره د رومانیا چارواکو په مخته. جورجوسکی بعد ولسمشرۍ دویم پړاو انتخاباتو کې د ډسمبر په 8مه نیټه په رومانیا کې ترسره کیږي. د اروپایي ټولنې له ملاتړي کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته تر ورکولو لپاره 2.5 ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګوڼې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ وو. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودونکو پالیسۍ له امله له ننګونو سره مخ دی. بل پلو په نجونو چې تازه نوې فرمان ورباندې د طالبانو لخوا وضع شوی وای
زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او زه هغه ما فکر کې سي او کوم څه ولو کوم څه و بیخي داسې یو قسمه سره و نړۍ د ارمانونو مسوخه تنفوي.
را دی با دا دین جنو هیلی او خوبن هم در سر شریکلو لدی سر بیر ایران تا بور شو چه حال تا افغان گروال پسا بسید که
پیسی سنگه کی از مو مزدوری نو بیا دای وایی سی تاشت بای درکم درکم یعنی نور مشکلات هم موست جوری
دا گروال وایی چه کار کبی خو ایرانی دا کار مشرانی ورته پیسی نور کبی لدی سر بیر دا افغانستان جنوب تا با هم مور شو او که وقت پاتشو ساز پیغمونه با هم نواخل نور مطالب مشتا ملتیم
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستړی مشوی په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د تخنیکی همکار نومره نایر شو د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری وایي په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د ښځو د ګډون منع کول خورا تبعیضي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د ښځو نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. د یادې کمیشنری ویاندې ویلي دا اقدام د ښځو نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې پر طبي انستیتوتونو د طالبانو له دې بندیز وروسته اغېزمنې شوې وایي د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. تفصیل سنکه کرناورو
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي کړنو د اوږدې لړې وروستی مورد دی چې د زده کړې کار او نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې
The ban against women in Afghanistan. په افغانستان
کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لاند لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کېږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یوه له دوی څخه سیلې باران ازادي راډیو ته وویل
نو واقعنم زه دومره خفه سوم چې بېخي ناامیدي راته ودرېده او بېخي هغه زما په فکر کې سي کوم څه ولو کوم څه خو بېخي داسې یو قسمه سره ونړېدل غوندې ارمانونه مې ټول ختم شول. صرف د ارمانو خبره نه وله بلکې موږ غوښتل خپل دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوشش کوو سي یو چا ته خدمت وکړو د وطن لپاره بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سول راته.
یوه بل نجلۍ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بیخي داسې حالت و چې هیڅوک هیڅ نجلۍ ته ځان نه پوهېده. دومره یې ټول شوکه کړو ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو آخري وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وي. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په ایران کې یو شمېر افغان کارګران ادعا کوي چې تنخواه په وخت نه ورکول کېږي او زور زیاتی ورسره کېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کار څښتنان ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي چې له کبله دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
کله موږ توای شي مو پیسې څنګه کیږي از مو مزدوري نو بیا دای وای شي تاسو ته بایدار کم در کم یعنی نور مشکلات موږ ته جوړي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیسې دی و باغ افغان کارکونکو شیر محمد وو دا چې له یو کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخوا نه ورکوي.
یو کال کېږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو په قاچاقي لارو باندې په ډېرو سختو لارو باندې نو دلته موږ یو د پستو باغ ده دغه کې کار کوو خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې ده دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي او چې کله موږ ورته وایي چې زموږ پیسې څنګه کېږي زموږ مزدوري نو بیا دای وایي چې تاسو ته به درکم درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر صفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
درې کاله کېږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی خو په بېلابېلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلی دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه بلکې له ډیری کاریګرو په ځانګړې توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کېږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبورۍ له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کېږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوي وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هره ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کېږي جریمه کېږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بېوسلې له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کېږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ په راپور کې ویلي دغه ننګونې له زده کړو د محرومو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لامل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هېڅ لار نه لري چې دا عملاً د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې لا تمام شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نشي تلای ازادي راډیو ته وویل
سه سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان
درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه په اتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک و. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوې اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي څو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 12% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخود وو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زده کړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط د چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ندي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړی په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بیمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغیزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاوو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي و افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسله والو لخوا د ستراتیژیک ښار هما نیول کېدل د منځني ختیځ په دې جګړه ځپلې هېواد کې لوبه بدله کړې ده. د چارو د کارپوهانو په باور سره له دې چې په تېرې یوه اونۍ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دوه مهم ښارونه له لاسه ورکړي، خو داسې نه برېښي چې واکمني یې په اوس وخت کې د بقا له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل نوریاس
د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو لخوا د هیواد پر دوهم لوی ښار دی ولکې ټینګېدل. د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبې دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه انچټک پرمختګ پر ولسمشر بشار الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتېدو لپاره تر ډېره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی یو لوی ګزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون وایزلن وایي د هما سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمېنې دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی، د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده.
د ښاغلي زلن زلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ ښایي پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي خو بشر الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریه حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر درېیم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې کنټرول لري. زلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډېره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2013 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیا هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلاو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیا په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمې په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم پاس ویل کې کندهار ته ورزو. کندهار کې د هوا په سړېدو سره ماشومانو کې د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه له ناروغو ماشومانو ډکه ده. په ځینو بسترونو کې اندرې درې ماشومان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار له لیرو پرتو سیمو راوړل سوي چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. د کندهار د سپین ولدک ولسوالۍ اوسېدونکي لال بیبی چې خپل ماشوم یې د سینه بغل د ناروغۍ له امله میرویس روغتون ته راوړی وایي په خپل کلي کې درملنه ممکنه نه وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کوچنی چې ول کور یې پنځه ورځې کور نه جوړ شو. د پنځه ورځې ما بعد مې بیا دلیه راوستې راول دا سینه بغل دی نه شپېم بیا اوس اته کېږي نن شپې له نه ماده چې دلیه راغلی یم اوس یې بره جواب راکړل کښته یوس اوس مې دا د دې وخت ته راغل.
د میرویس روغتون د ماشومان وارد په دهلیزونو کې د ناروغ ماشومانو د میندو او پلرونو اوږده کتارونه جوړ سوي. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار درغسان ولسوالۍ اوسېدونکي بی بی عائشه خپل ماشوم چې اوږدمهاله او سخت خوی کوي دلته په میرویس روغتون کې بستر کړی. هغه وایي په سیمه کې د روغتیایي خدماتو نشتوالی دوی اړ کړی چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي. روغتیایي چارواکي وایي کندهار کې د یخ څپې له راتګ سره د لویانو په ګډون ډېر شمېر ماشومان ناروغان سوي چې زیات یې په سینه بغل اخته دي. د کندهار د میرویس صاحب زبیر روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس له امله په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو اخته سوي چې یوازې په تېر یو میاشت کې شمېر 2440 ته رسېدلی چې 14 مړه سوي دي. د ده په وینا د ماشومانو د کورنیو د بېغورۍ له امله ماشومان په تنفسي ناروغیو اخته کیږي.
موږ تنفسي ستونزې په تېر میاشت کې ټول مو چې په پیډي کې او په ان پیشنټ کې یعنی په داخل بستر کې مدلوجه 2340 د جې جملې څخه مدري سره وصولونې بستر کړی دي او همدارنګه جلس مړینه مرد کوشنانو د تنفسي سون څخه په چیر میزان میش کې درلود همیشه اوس مرد میزان د میش څخه تر جې دل ور پرې تنفسي سون ډیری حسن ټوخی زکام په تاکي باندې هغه هم د زیات خلکو د غربت له وجې څخه چې کوشنان ته امکانات نه لري چې ګرمې خونې ورته جوړ کړي یا ګرمې جامې ورته واغوندي نو په لحاظ د تنفسي شمیر مریضانو د یخ په موسم کې ډیری شي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته ډېره پاملرنه وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي راډیو
څلور ویش ساعته
په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر معتادین چې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي د حکومت او خیریه موسسو څخه د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې که د دوی لپاره د کار امکانات برابر نشي ښایي بیرته د نشي توکو استعمال ته مخه کړي. دغه راز معتادینو غوښتنه کوي چې ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل شي څو نور ځوانان په دغه مواد اخته نشي. تفصیل په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې لس تنه هغه متادین چې په نشي توکو روږدي وو د درملنې تر بشپړولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه سوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړه اندېښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو، د شفاخانه ډاکترانو مسؤلین نه موږ ډېر خوشحاله یو، دلته موږ تداوي کړی یو خار او یا ښه سلوک مثلا هاته دار نه دیو چې دوی ولټل ته کنه موږ سره ښه رفتار کړی، ډېر خوشحاله یو چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. وختونه خو دا چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم تو په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی، که چیرته موږ ته د کور زمینه اوس غیده کو هیڅکله نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړهونه دي او تکلیفونه ډېر دي، پکې نو خدای دې سکنه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو، هغه مریضان چې نن فارغ شول او تخشاله یو چې تللي دي خدای دې بیرته په دوه نشانه باندې نه گرفتار کړي.
په میدان وردګو ولایت کې اوس مهال د متادینو د درملنې لپاره 45 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤل رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متادینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متادینو روغتون 40 بستریز دی نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظري بیا وایي چې د متادینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینې برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه او همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانی همدا کسې محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار یو زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه شي نشي توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د جستون زیاسلی عوامل بیکاری نشی توک تاسان لاسرسی د ټولنیز ملاتړ نشټوالی او د کورنیو بیوزلی ده. د جستون زی د هاورول لپاره اړینه ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارمندنی پروګرامونه پیل کړي او د نشی توک د کاچاک او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
دوی مینی مای ته راورسیدو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته مخ خپرونه نه وي اورېدلې کولی شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com دلته پیدا کړئ. دوی مینی مای کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري د طالبانو لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسیو ته یې په افراطي ډول زور کړی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونو او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په منځ کې خبرې وکړي. آغلې امیري تېره شپه دا خبرې په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه او ګواښ وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی، پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتل چې د ډسمبر په 13 د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې واکه د دوی په لاس کې دی راغونډ شي. د سوری پوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هماغه ښار څخه یې شاتګ کړی، ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. د پوز اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. هما چې د سوری په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. او د رومانیا د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هېواده بهر نورو هېوادونو کې ترې ورکولو بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو په لومړي دور کې روسي پلاوي ښي اړخي کاندید کالن جورو جوسکو بریا ته چوی. لویدیځ د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبري کمپاین د شواهدو په منځ کې د حیرانتیا څپې راپورته کړي، تر ډیره د رومانی چارواکو پام واوښتی. د هغه جورجوسکو به د اروپایی ټولنې له ملاتړې کاندید ایلنا لاسکونی سره مخامخ شي.
د آزادی میلمه. سلامونه او ښه چارې. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلې احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړي، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو زم په کابل کې کوم. اما درس په کابل کې ویلې دی، مکتب مې په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم. ته به معالجه مې هلته څلو کال پوره کړل، پنځم کال کې وم. سم تاسو نه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بسته سو، لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا ای پانتوند آنلاین پانتوند الته می خپل زده کړې شروع کړي. الته ساحه تما وای ما اوس می دویم کال په دې پانتوند کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دي. دلته همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پویګم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخیری آپشن د دې لپاره نو باندې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او دې ته اوس انګلیسي درس کوم دې ترڅنګ نور پروګرامونه د انف پوهاوي لپاره وندارنګه د علم د ارزښت لپاره شاګردانو ته پروګرامونه دي او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی په دې اړه کې مې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت سره ما هغه ادا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر ښه، ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولی شوئ چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهېږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ځوان لپاره دې تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې، نو دا ډېر زیات سخت و. زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي، نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې شوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه و، خو لکه سیما یو هدف درلو تاګیت مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان و باور وکړې چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تنترین وخت چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي، نو هغه شپه باور وکړ موږ خو سهار اخري امتحان و، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسلسیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده د موږ لپاره
اوس کله کله چې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویلی دي چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو ښوونځي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کیدای شي د پوهنتونونو او د ښوونځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي.
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي ته باور کې، هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا سبا پوهنتون شروع کوي سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو، خو کله چې ګورو چې هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ وایو چې بېخي له دې هیلو نه لاس وکړو سینا ولا بیا به شروع سي، نو فکر نه کوم چې شروع سي او مګم دا هیلې د موږ په زړه کې ستا باور وکړی چې اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیلې لرو ټولې خنازونه دي، ما ټولې سنسوالې چې زه په استباد کې دوی خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټپ پوهنځی به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکۍ خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي، لما یو کشره خور مې وه هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی و درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې سوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تیرې؟ یعنی یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل،
لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړم. زه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین سنف لرم، نو آنلاین سنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغه وروسته د کورس هغه چاری سیدی مسلی مدریت از مستوری مستادان سول ارزیابی کوم، شاگردان ارزیابی کوم، یو ساعت ناغو تا ورکلی بیال حبور سم از خپل استادان ته ترنینګ ورکوم. چې استادان مې دي سوالم دی آنلاین درس باندې پوس دي څنګه شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صرف مې د دې لپاره جوړ کړی د استادانو لپاره د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي آزادانه صنف ته د کولای شي کېدو ممکن هغه میتودونه او پلیټفورمونه چې موږ باید استفاده کړو دي څنګه سلای جوړ کړي هر شی یې هغه دوی ته تدریس کوم. له هغه وروسته مې بیا هم سلسله شروع کېږي، نور دروس سلسله ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسې او همدارنګه په کور کښې هم وایم خوندو سره مې کومه پوکه ده هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیان زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم، بس خلاص. او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنن زه چې د شپې ویده کېږم ډېره ارامه یوم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کړو، نن یې دا شیان زده کړو، خصوصا که کوم شاګرد شکر خانګي کړی وي دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هره میاشت کښې زه امتحان اخلم، د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده چې زه
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زمی هم شروع شو. مکمل کول زمی ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامید وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل چې کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیس ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو، هره ورځ وژړل، هره ورځ خفه یې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته دوی تصمیم نه شي بدلولی، او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلیټفارم و چې د افغاني میرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ماته مفید وو، ډېر جالب وو. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خو هسې دلته دا څومره ښه پوهنتونونه دي. هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل بیخي کم وخت کې، تقریبا درو څلورو میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل او بیخي بیخي هغه ماته مفید وو. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل چې امریکایي آنلاین پوهنتون ده له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغان میرمنو لپاره فری کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فری کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شوم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ماته اسکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو او هغه ډېر زیات مفید وو. بیخي یو بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته نه نږدې پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده، نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشن سره کولای شو کار وکړو او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو.
آنلاین په دې آنلاین اکیډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درو میاشتو کې شروع کړی دی. په درو میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. د کناډا انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه تر سلو هم ډیرو، یعنی ما ډیر زیات صنفونه تدریس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو. داسې موږ پښتو او دري درس ورکوو، او داسې موږ خپلې نشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي، موږ سره لایق استادان سم. همدارنګه د نیز زده کړو لپاره هم یو بخش لرو. دوی کولای سي خصوصا ماشومان او مېرمنې سي که دوی بهر کې اوسېږي او هلته د نیز زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره د نیز زده کړې هم زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره تنس کولای سي ټول بخشونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري. لا فنور بخشو کې اعلانات کې خو ټول شیان کې څوک نس کولای هر کار، یعنی یو ضرورت نه رال سي نو هم سره کاري او کې خوشبختانه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تلاش ونسي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو ارسم سمات اوس یو منظم رسوم دیا کې نه او زموږه نسخه کولای شي چې څنګه د خپل اعلانات ورسره څنګه په افغانستان کې او دا غټه له پاریس په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نور تورس چې دا موږ ته ډیر ځات شخصو نو موږ سره بعضی خلکو ولنټیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړه او دا ډیر زیات زموږ د اکاډمۍ لپاره یو مثبت پوینټ و. اوسې ډیر له موږ سره کار وکړو، تجربې یې شریک کړې او اوس هم له موږ سره سته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړي او د سیسټمونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېرو زیاتو استادانو سره مخبرې وکړې. تب کابل کې دلته موږ ته به اجازه نه راکوي چې داسې مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو، د انګلیسي سنترو ته، خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات منتو باندې موږ نیمې وته دلته او له استادانو سره به مشوره کوله، سیسټمونه مو ارزیابي کول او تر هغو داسې سیسټم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره، هر کوم شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کاري نه شروع کړی دی. نو په درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول، درېو خلکو نه پوهېږم د افغانستان نمبرونه و مسیجونه اوسو په واټساپ کې، د اکاډمي په واټساپ کې چې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو، یعنی دا عادي خلک بوس موږ ته داسې وي چې ولا موږ طالبان له تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه ده اوریدلې او نه پوهېږم چې دوی بدوي د کار نه خبر نه دي به مشکل ولري یا ونه لري. په هېڅ یو یې هم نه یم خبرې سوي، ځکه چې نه او درې مسیجونه چې موږ هغه فکر کوم چې موږ هېوادوار به اوسې دوی هم منفي فکر د آنلاین تدریس نه درلودل. خو د موږ د شمېر ټول د ښځینه استادانو لپاره ښځینه وو چې دی، یعنی حتی اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې موږ سره کار نه کوي یا موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو. نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري چې موږ تر اوسه خو داسې منفي فیډبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په سنف کې بندښت راځي، یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي، خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده سي درس کې داسې وقفې راسي، بیا څوک درس هم سمه توجه نه سي کولای. نو دا یو پوینټ سي بعض استادانو مطول نه بعض استادان موسی مثلا بعض ساوک که نشستم کار نه که حالتا پدی مشکل سردی او متاسفانه مدیر زیاد کوشش رو که صدا خبر کو خو بعض وقت نو افغانستان ده بس مو انترنت مطول استادان افغانستان تدریس کوي نو دا یو هټ سون د دې لپاره سی مو تاسو سره او بل دا سی آنلاین پلتفرم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میت په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخته وي سي دوی ځانو سره بلد کې دوی درې ورځې کله چې د دوی مثلا خاوند یا ورور کومک ورسره وکړي سي داسې کېږي داسې کېږي هغه بیا موږ ته اسانه کېږي خو که داسې څوک سي نارینه بخښندی نه کوم د اندې سره کومک ونه کړي د دوی لپاره سخته وي حتی بعضې یو دوه شاګردان د همدې مشکل له خاطره سنفونه یې پرېښودل ځکه چې مثلا نارینه وبدې سره همکاري نه کوي مهم او اساسی مشکل سے دماغ پا اکیڈمی کے دیا ادا سے افغان میرمن سے افغانستان کے اسے یہ دن پروگرام کی گڈو نہ سکھوال ہے جکا دوی آن بیخی کا ماں اندازہ فیس نہ سے ار کوال ہے اقتصادی سنجولہ قبل نو کله چې دوی مراجعه وکړي دوی د فری تقاضا کیسې موږ ته فری درس راکوي خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د هیڅ ارګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو یعنې موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته یعنې افغان میرمنې چې بهر کې اوسیږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډېر زیات توپیر شته. یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټرډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته که ورسې یو څوک وایي کوم یو خو ټرډیشنل ایجوکیشن خو که د آنلاین زه به وایم آنلاین ولې ځکه چې فلیکسبلټي لري یعنې دا ته هر وخت کولی شې هغه درس ووایې د ټرډیشنل کلاسو غوندې نه داسې یعنې ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلې ته به بغومه ختمل درس وایې دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس وایې څه وخت وقفه کې د ژوند نور کارونه دې هم مخته وړې تا لپاره دا یو ښه آپشن ده او همدارنګه ته کور یې وخت نه ضایع کېږي مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کېږي یو ساعت بېرته په راتګ ضایع کېږي نو دې په چای سره دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کېږي هغه یو ساعت به کور ناستې خصوصا مثلا دوی لپاره داسې ټایمونه مو برابروو چې د ټولنې لپاره یعنې یو ښه ټایم یو برابر ټایم یو او د دې وخت ضایع نشي نو هغه ټایم باندې شاګردان هلته اشپزي کوي هلته درس وایي داسې نه ساعت دې توجه خرابوي داسې ډېر ښه ده د خپل کار هم کوي
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس له لارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکه لري او دوی اسلامي شریعت په هغه کې پلمه ګرځولې ده هغه ستونزه به محل وي
دا مو ممکنه ده خوب افغانستان که یو مشکل ده سه مو پتول ولایتو که انترنت کار نکه و شاگردان خوب پتول ولایتو که ده سخمون سپاله سمسا مثلا مرکز توجه که انترنت پتول ولایتو نکه کار نکه بلا مهم خبر ده ده سه شاگردان پا افغانستان که ده امیان پلاتفورمو سر بلد نده سه دوی سنگه استفاده که خصوصا مثلا بازی آسانه ده ده یک سرین ده زمه سرین ده خمس ادامه ورکی یعنی سخت کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره ومه، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن به جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر، دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ نه ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي. نو موږ کولای شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولای شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جامه کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړې ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د انلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی و چې د ازادۍ میلمه په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.